خوست ولایت پولیسو تر لسو کیلوګرامو ډیرو 400 د خاشاخو مخونی ولا. د خوست ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتلې په دوه منده ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشه مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوو تنو سره یې 3 کیلوګرامه چرس هم نیولی دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوو سراچه موټرونو کې 14 کیلوګرامه چرس د ولایت ګربزو او زازوی ولسوالیو د قاچاق کول. په کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر 1/10 نیټه د محمود راقي ښار په دوهمه برخه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهم عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چرس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشه موادو د دوو پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشه یي ګولیو او 2 کیلوګرامو ښیښې د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه ښیښه چې په یو باس موټر کې پټې ښودل شوي او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له 2 نفرو سره د پل چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو ښیښه ونیوله. په دریمو عملیاتو کې 2024 بیا ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشه یي موادو د دې 3 پیښو په تړاو وطن نیول شوي چې 2 تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یوه کور کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو پیښو په تور 4 تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېرې ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
په نام پوست کورونا ډیپریشن میږي، یعنی مشکلات افسردګي کې بعد از کورونا به وجود میاري.
دا چې دیني تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته غوږ نیسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیری
چوایه دلته يم.
اوس پرونه د نشي موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو په کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون وروسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشه‌یي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي، چې دې کار د نشه‌یي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
قیمتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشه‌یي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایی بریدونو زموږ ډیره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. دا هوایی بریدونه اوس درېدلي دي. موږ د نشه‌یي موادو د لابراتوارونو او نشه‌یي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشه‌یي مواد یوه نړیواله مسله ده، نو باید بهرني ځواکونه له خپلې ژمنې سره سم د تعلیم او تربیې او سنبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تېرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه‌یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره مبارزه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروستیو د نشه‌یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزی وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیتي مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشه‌یي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تاته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پرم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګرټو څکولو ته مخه کړې ده.
مبتلا به مې مرض کورونا شوم، زه د کرونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې، د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کرونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کرونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کرونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کرونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کرونا
هغه ستونزې چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغیو تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستونزې چې تر کرونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشه یي موادو ته مخه کوي. یا کله چې خوب نارامه وي، نشه یي مواد استعمالوي. که څه هم نشه یي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشه یي موادو باندې معتاد کیږي.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کرونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک بڅرنه کې راټولېږي او نشه کوي. څوک چاس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپل هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د دوی د ځینو راپورونو له مخې د کرونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تېره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زمرس چیرنی شی چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي ورسته چې خلکو د کوم زیان اوښتې دي، په دې ځانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه چیرنی وسی.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای سي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي. دینی عالمان وایي که د نشه یي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه سي، نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشه یي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیل برخې بیان کړي. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته دا د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هرې جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دوی خپل غږ پورته کړي په دې حق لباندې. دینی علما په مختلفو مجالسو کې کښېني. فرض مثال، موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره داده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډېری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک ده، او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کېږي. ډېری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي، هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي، او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت دا دی، د علماو کرامو دنده دا ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کېږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کېږي. او ډېری مخدراتو کې داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده، لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو، نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي. کیدای شي دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي، ولی الله تبارک وتعالی ولدی نه خامخه پښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي، مسؤلیت ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خود به لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي. دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی. معلمان، استادان، هغې ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کله د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغې باید په ټولو ډاکترانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي، کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده. د دې تر څنګه زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې دوی نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدره توکو تجارت کوي، څوک مخدره توکي تولیدوي، څوک مخدره توکي واردوي. د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټولو ولایتونو پکې علما غړیتوب لري. دغه خپل شورا خلق دی به یو قطنامه ولري دی به دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسری شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی دی چې یوازې دولت به مکلف نه وي، هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو بکنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجی محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والاکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نشي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایا دلته یم.
دادی راغلم، چه جراته ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندی و تلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکو ماشو بابا.
ولی خدای ده خیر کی، چه خبره ده؟
اسمی ده یه زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاد سوا؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاد شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختوی کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دې ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي. کیدای شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده. ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
راځي راځي مهرباني وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. راځي راځي پر دغه مخه مخ چوکي کینې.
سمد کینو.
ها څه مشکل مو درلود
ڈاکٹر صاحب؟ دا زما زوی دی هیروین عملی دی.
ها ها
خلق وای چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي. دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخی رښتیا ده.
نو وس مش څنګه وکو
ڈاکٹر صاحب؟ زه څنګه وکم؟
تر ټولو خلاره خدا ده چې نشه پری دی.
نو نشه پری کودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه دی وی ورځی کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي. هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوخیا چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې که، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.